مشال رادیو د وخت سهار لس بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د جون 8مه نیټه ده. و بخښی په پېښور کې د غرمې یو بجې ده، خو دلته په پراګ کې د سهار لس بجې سوی دي. په روان خبرونه کې پاکستان ته افغان لسمشر سفر، په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه، قبایلي سیمو کې راتلونکي انتخابات او د دوو پارلماني غړو د حاضرولو پر غوښتنې سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه قبایلي سیمې د بدلون پر لور او تاند هیلې اورېدل مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له ګولایا ساو.
تلی مشه لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد اتګلارو باندې صلاح شوي او نن د ناټو دفاع وزیران په برسلز کې د افغانستان پر سولې او امنیت خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او په دوه اړخیز اړیکو په ګډون یې په سیمه ییزو چارو خبرې کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبریال وایي چې ولسمشر غنی ته په نورخان هوایي ډګر د سوداګرۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود او نورو چارواکو هرکلی وویل او د یو ویشتو توپونو سلامي ورکړه. د دې وروسته د ولسمشر غنی د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره او د دې روستو بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیده کاته وکړه. ولسمشر غنی د سره د وزیرانو سلاکارانو او تاجرانو پلاوی هم ورغلي. افغان ولسمشر به خپل پاکستانی سیال ډاکټر عارف الوی سره هم لیده کاته کوي. ولسمشر غنی به په لاهور کې د دواړه هیوادونو د سوداګرو ګډې غونډې کې ګډون کوي. دا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته دریم سفر دی. پرون د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو ټول ګوندیز غونډه کې د وفاقي بجټ ردولو، د تیر کال عمومي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د جولای په 15مه د تورې ورځ لمانځلو او د سینټ مشر په عیني طریقې سره د لری کولو پریکړې وشوې. په اسلام آباد کې د ټول ګوندیز غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ګډه اعلامیه وړاندې کړه او ویل چې د بجټ پر ضد په پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کوي.
اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 25 جولائی
په غونډه کې فیصله وشو چې د جولای په 15مه بعد د درغلیو ډک انتخاباتو پر ضد تور ورځ لمانځو. په اجلاس کې د سینټ موجوده چیرمن له آئینی او قانوني طریقې سره د لری کولو فیصله وشو او په سینټ کې به قائد ایوان په مشر کې کمیټې د نوي مشر نوم په مشاورت سره ټاکي. ملخوا د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس عاشق اوان پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو ګډه اعلامیه رد کړه او ویل چې مخالف ګوندونه ناکامه شوي او خپلې تیروتنې پټولو لپاره سیاسي بیان نور کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو وار بیا په پارلمان کې د وزیرستان د دوو استادو موسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه کړې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون قومي اسمبلی غونډې ته وینا کوي ویل چې درې وار یې له سپیکر د علي وزیر او موسن داوړ اسمبلی ته د حاضرولو خواست کړې وو. سپیکر صاحب لتا سره لوی موقع ده. خلک دانه مانی چې د قانون وزارت او وزیر اعظم تاسو ته اجازه نه درکوي. خلکو ته معلومه ده چې ته د دې واک لري. دغه کرسۍ تل د حق او جمهوریت سره ملګرتیا کړې ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د پښتون ژغورن غورزنګ مخه خان، موسن داوړ او علي وزیر د شپږویشتم مئی خړ کمر پیښې وروستو په دې تور نیول شوي ول چې د فوج پر پوستای خلک برید ته هڅولي وو، خو غورزنګ او استازي دا تورونه ردوي. د خبر پښتونخوا د تاجرانو اتحادیې په وفاقي او صوبایي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې ده. د صوبې د تاجرانو اتحادیې مشر شرافت علي مبارک بیګا مشال اړتیا ویل چې د هیواد ټول تاجران به په ملتان ښار کې کېدونکو غونډه کې د نوي ټیکسونو په اړه احتجاجي تحریک ته حتمي شکل ورکوي. د پېښور تاجران به نن په چوک یادګار کې د ټیکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ هم لګوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وفاقي او صوبایي وزیران دا دریز دري چې په اقتصادي ستونزو قابو موندلو لپاره نوي ټیکسونه لګول ضروري دي. د جنوبي وزیرستان ځینو امیدوارانو د ضلع انتظامیه لخوا پر هغه نوټیفیکیشن تنقید کړی دی چې ممکنه په انتخاباتي کمپاین بریدونه وشي. په قبایلي ضلعو کې د جولای په 20مه انتخابات کیږي او په هغه سیمو کې انتخاباتي هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ځینو کاندیدانو پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وار له مخې 144 دفعه لګېدلې او باید انتظامیه دا نوټیفیکیشن واپس واخلي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر نومان افضل افریدی وایي انتخاباتو لپاره یې امنیتي ګامونه پورته کړي او کاندیدان دې په قراره خپل انتخاباتي کمپاین کوي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن په برسلز کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد، د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولس کی، د ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوې، خو نن ورځ افغانستان ته ځانګړې کړې ده. ایران وای چې خپل یورانیم غنی کولو چارې به چټک کړي. ایران دا کار په داسې حال کې کوي چې امریکا سره یې اړیکې ترنګلې دي او په اټمي تړون کې له خپلو ژمنو تر شا کې دوه ته دوام ورکړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنای پرون په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې بیلابیلو امریکایي چارواکو په تهران تور لګولی او سپکاوی کړی دی او ولس به د دغه سپکاوو په وړاندې تر شا نشي. بلخوا د ایران د اټمي توانایي ادارې ویان بهروس کمالوندی پرون سرکاري رسنیو ته د یورانیم غنی کولو خبره تایید کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ اړیکې روس لاغي ترنګلی شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د تهران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ له اټمي تړون څخه وتلو. دا تړون په 2015 کال کې شوی وو. کرملین دا خبره تایید کړي چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو سره مشریزه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره ملاقات وکړي. د روس ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف پرون په ماسکو کې خبرارانو ته ویل چې دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه د ایران په ګډون د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې وکړي. او اخري خبر د کرکټ درکو. نن په انګلند کې د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په مانچستر ښار کې کیږي. دا لوبه د پیښور له بخت سره سم ماسپښین 2:00 شروع کیږي. پرون په برمنګم کې پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه په لیډز میدان کې د جون په 9 کیږي. دا د مشال اړیو خبرونه. اوس له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ سلويخت پیسې اخیستل کیږي او 1.02 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 203.30 روپۍ او 204.30 روپۍ، یو ایرو 1.01 روپۍ شل پیسې او 1.02 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 80 پیسې او 3.40 روپۍ، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 90 پیسې او 2.40 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1.92 روپۍ او 1.95 روپۍ او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر د پاکستانی وزیر اعظم پر بلنه په دوه ورځنی دوره نن اسلام آباد ته ورسېدی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سینټ چیرمین د لیر کولو تر څنګ د جولای 15 د توري ورځې په توګه د لمانځلو فیصله کړې ده. اخوا په پاکستان کې ټول ګوندیز غونډې پارلمان ته د علي وزیر او محسن داوړ د حاضرولو غوښتنه کړې.
اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے دو ممبران قومی اسمبلی کے پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے جائیں.
بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر انتخاباتی امیدوارانو ته د کمپاین پر مهال د امنیتی ګواښ خبرداری ورکړې دي. خو امیدواران وایي دروان خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز خبرونې. قبایلی سیمې د بدلون پر لور او تاندې هیلې اورېدل مه هېروي. قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې دا ځل په قبایلی سیمو کې پر ګرز بندیز یا کرفیو بحث شوی دی.
مخکې به هر اتوار باندې کرفیو لګېدله، اوس خو غیر اعلان یا کرفیو ولګېږي. شپږ ورځې، اووه ورځې، اته ورځې.
پر روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 په ژوندۍ بڼه نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پاته د مشال رادیو .com. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان پر بلنه په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسېدلی دی. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان دا وخت د ټلیفون پر لیکه راسره دی. طاهر خان صاحب، د ولسمشر غنی د سفر وروستی حال کرا سره شریک کی چې نوموړی چې نن اسلام آباد ته رسیدین، تر اوسه د چا چا سره لیدل کاته کړی دي او پر کوم موضوعاتو یې بحث کړی دي؟
ډیر مننه تاسو اعظم صاحب دا وخت تاسو سره جزا خبرې کوم. وزیر اعظم عمران خان سره چې کوم د وفود په سطح باندې د فلاو په کچه باندې چې کوم خبرې روانې وي هغه روانې دي په اسلام آباد کې. داسې احتمال شته چې د دې خبرو وروسته بیا دواړه مشران دلته خبریالانو سره هم خبرې وکړي چې دوی په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي. او چې کله د افغانستان ولسمشر نن سهار اسلام آباد ته راورسید راتلو سره سم د غونډې شروع کړي دي او اول د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم افغان ولسمشر سره ولیدل او داسې هم دلته چې کوم پروګرام سره شریک شوي دي. نو د افغانستان ولسمشر به په اسلام آباد کې د پاکستان سیاسي ډلو مشرانو سره هم غونډه لري او بیا دلته یو سیرنیز مرکز دی په اسلام آباد کې هغه کې به هم دی وینا کوي خبرې وکړي. نو دغه اسلام آباد کې دوی رستو پروګرامونه دي. تر دې وخت د نننې غونډې د وزیر اعظم سره د هغې جزئیات او تفصیلات لا نه دي شریک کړي شوي. او به کدي شي چې څه شیان مخې ته راځي په پروګرام کې. د افغانستان د صدر لاهور ته هم سفر دی او هلته به هغه د پاکستان او افغانستان د دواړو تاجرانو سوداګرو ته هم وینا کوي. دلته مونږ ته ویل شوي دي چې د دې خبرو بنیادی د دې سفر او په خبرو کې بنیادی ځینې کوم نکات دي په هغه کې په افغانستان کې د سولې خبره هم دا ځکه افغانستان تل دا د پاکستان نه خواهش کړی دی چې پاکستان دی ورسره په سولې کې همکاري وکړي. افغانستان اوس هم دا نظر دی چې پاکستان په طالبانو باندې اغیز لري اثر لري نو باید چې دغه اثر او نفوذ خپل استعمال کړي. پاکستان خو دا خبره کوي چې دا یو مشترک ذمہواری ده لیکن اوس هم دا نظر شته او به کتی شي چې د پاکستان مشران د افغانستان ولسمشر سره په غونډو کې څه فیصلې څه پریکړې کوي. ځکه د دې سفر نه وړاندې دلته هیلې او امیدونه وو چې د دې سفر په نتیجه کې تعلقات هم یو واري بیا خپل نارمل حالت ته راشي هغه کې نور هم د تاخشي د تعلقات ځکه چې په لستو کې تعلقات یو ډېر لوی مشکل وو تشنج او کشیدګي وو او الزامونه وو. لیکن اوس چې د سو میاشتو کې سفرونه شبي دي د دواړو غاړو ترمنځ نو او به کتی شي چې څه عملی سمخې ترازی فیصلې سکیږي پریکړې سکیږي. لیکن یو اطمینان خو په کابل کې هم ځکه پیدا شوی دی چې دا سفر وشو اول سفرونه هم نه کېدل لکه په انتظار کول پکاري چې سفر په پای کې صحیح اعلانونه کېږي او صحیح فیصلې کېږي.
صحیح ډیر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرئ.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت تورزی اونیس پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیلې
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال روزي د اونیزو پروګرامونو نوملار تاسو واوریدئ چې نن به کوم خبرونه خبريږي او وختونه تاسو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپ یا اپلیکیشن باندې هم واوري. د اپ نوم دی مشال رادیو او دا اپ تاسو د اپل ستور یا ګوګل انډراید څخه خپل ځیرک ټلیفون یا سمارټ فون ته ډاونلوډولای شئ. او اوس زو د یو بل راپور پر لور د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سېنات چیرمن د لیرکولو ترڅنګ د جولای 15مه د تورې ورځې په توګه د منځولو فیصله کړې ده. تیر کال د جولای پر 15مه په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې چې اپوزیشن ګوندونه له داندلیو یا درغلیو ډکې بللې وي. خو انتخاباتي کمیشن ویلي وي چې انتخابات شفاف وو. د پریکړې پرم په اسلام آباد د جمعیت علما اسلام مشر مولا فضل الرحمن لخوا د ټول اپوزیشن ګوندونو پر بل سوي غونډه کې وسوي. لدې سره سره دوی د قومي اسمبلی د نیول سو غړو محسن داوړ او علي وزیر او دا ډول د قبایلی سیمو په اړه هم ځینې غوښتنې وکړې چې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
پرون د شروع په ورځ د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومتي تګلارو پر ضد یو غندګوندی زغونډه وشوه چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټۍ مشرانو نه علاوه ځینو نورو ګوندونو مشرانو او غړو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې مولانا فضل الرحمن د مطبوعاتو په وړاندې اعلامیه جاری کړه او د نوموړي وینا وه د سینټ موجوده چیرمین به په آئینی توګه لري کوي او یو رهبر کمیټي به جوړوي کوم چې به د سینټ نوي چیرمین لپاره په متفقه توګه د امیدوار نوم ټاکي. د نوموړي وینا وه د روان کال د جولای میاشتې 15 نیټه به د تورې ورځ په حیث مانځي.
اجلاس نے بجٹ 2019
په غونډه کې د حکومت لخوا پیش کړی شوی بجټ په مکمله توګه مسترد کړی شو او دا فیصله یې کړې چې ټول اپوزیشن ګوندونه باید د پارلمان دننه او بهر پر ضد احتجاج کوي. ولس به د حکومت لخوا پیدا کړی شوی ګرانۍ او معاشي مشکلاتونه راوستلو لپاره کوششونه کوي او دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې ټول سیاسي ګوندونه عوامي رابطه مهم شروع کوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکو پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر دې زر تر زره پروډکشن آرډر جاری کړی شي چې په پارلمان کې د خپل ولس نمائندګي وکړي. په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو کې د فوز په پولینګ سټیشنو د تعیناتۍ نوټیفیکیشن دی واپس واخیستی شي. د لادرکه کسانو راخوشي کولو لپاره د قانون سازی وکړی شي او هغه کسان چې د امنیتي ادارو په ولقه کې دي هغوی د عدالتونو ته وړاندې کړی شي. په قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا کې د تیرو څو کلونو راهیسې جوړ حراستي مرکزونه دي په عام جیلونو کې بدل کړی شي او د حراستي مرکزونو کې قید خلکو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه وچلولی شي. په وزیرستان کې د پتیرو وختونو کې شوو پیښو پلټنو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړ کړی شي چې رښتیا د اولس په وړاندې راوړي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه په غونډه کې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی انکوایري کمیشن په متفقه توګه مسترد کړی شو او غوښتنه یې وکړه چې ټول حقایق اولس په وړاندې راوستلو لپاره یو پارلماني کمیټي دې جوړ کړی شي او د 2000 کال راهیسې د ټولو امدادونو او قرضو پلټنې وکړي. د سره سره ټولې ادارې دې په ملکی سیاست کې د مداخلې نه ډډه وکړي. بلخوا د ګندګوندیز غونډې په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس اشقوان مطبوعاتو ته وویل دا غونډه لس ساعته جاری وه خو بیا هم ناکامه وه او حکومت را غورځوونکي او دړکې ورکوونکي په څه بیانیه متفق نشول. د نوموړي په وینا ای پی سی را غوښتلو اصل مقصد انکوایري کمیشن مسترد کول وو ځکه چې دې کمیشن د اپوزیشن خوبونه حرام کړي دي او دا وجه وه چې دوی را یوځای شول.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو ځل بیا د محسن داوړ او علي وزیر په اسمبلی کې د حاضرولو غوښتنه وکړه. د دې مخکې بلاول بټو زرداری او نور سیاستوالو دغه دواړه سازي اسمبلی ته د حاضرولو ویلي خو سپیکر وایي په دې لړ کې پریکړه به د قانون له وزیر سره له مشورې وروسته کوي. قانون پوهان وایي سپیکر پوره واک لري چې کوم نیول سوی استازی ایوان ته حاضر کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار ظفر خان وړاندې کوي.
بلاول بټو زرداری پرون د اسمبلی په غونډه کې وویل که د شمالي او جنوبي وزیرستان د استازو بغیر رای شماري وشي نو لدې به دا تاثیر راولاړ شي چې په درغلي بجټ منظور شو. هغه وویل په اسمبلی کې د استازو د حاضرولو په مخه سپیکر ته درې خطونه استولي او د ټولو د رسیدو ثبوتونه ورسره دي. بلاول پر سپیکر او حکومتي اتحاد غږ وکړ چې د محسن داوړ او علي وزیر اسمبلی ته حاضرولو کې دی رول ادا کړي.
سپیکر صاحب لتا سره لوی موقع ده. خلک دا نه مني چې د قانون وزارت ته وزیر اعظم تاسو ته اجازه نه درکوي. خلکو ته معلومه ده چې ته د دې واک لري. دغه کرسۍ تل د حق او جمهوریت سره ملګرتیا کړې ده. امید کوم چې ته او ستا څوکۍ به خپل رول ادا کړي او د نیولو شویو استازو اسمبلی ته د حاضرولو حکم به سمدستي جاری کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران محسن داوړ او علي وزیر د خلک مر پیخي ورستو په دې تور نیول شوی چې د پوز پر پوسټه خلک برید کولو ته هڅول وو. غورځنګ دا تور ردوي. لدې وړاندې هم بلاول بټو زرداری او ځینې نورو سیاستوالو د نیول شوو غړو اسمبلی کې په وړاندې کولو ټینګار کړی. د بلاول بټو د غوښتنې په ځواب کې د غونډې مشرکوونکي مرستیال سپیکر قاسم خان سوری هغه دریز بیا تکرار کړ چې له قانون وزارت سره تر مشورې وروسته به په دغه اړه پریکړه کوي. دا چې سپیکر د اسمبلی د نیول شوي غړي د حاضرولو په اړه څومره وخت لري دا پوښتنه مې د قانوني چارو د پو قادر خان اډوکیټ مخې ته کېښوده. نوموړی وایي
چې د دې ټوټل ایکسکلوسیو او صرف واحد یو سړی دی چې چا سره دغه واک دی هغه د سپیکر سپیکر د اسمبلی کسټوډین یو هغه چې هر یو اسمبلی غړی په جیل کې هغه د پروډکشن آرډر ایستی شي نه بالکل هیڅ ایکسپشنز پکې نشته او نه د نننه پورې د پاکستان په پارلیمان په تاریخ کې داسې څه پرېسیډنټ نظریه شته د دې نه مخکې داسې څوک نه دی راوست.
قادر خان ایډوکیټ زیاتوي په مخکې وختونو کې آصف علي زرداری د قتل په تور نیول شوی و خو هغه وخت نوموړی د اسمبلی غړی و او د سپیکر په حکم به هر ځل د پارلمان په غونډه کې شریکېدو. په وروستیو کې خواجه صادر پیخ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د موجوده سپیکر اسد قیصر په حکم اسمبلی ته راوستل شو خو محسن داوړ او علي وزیر د حاضرولو امر یې ورنه کړ. اسد قیصر دریز لري چې د دغه دواړو استازو قضیه مختلفه ده نو ځکه یې فلحال د حاضرېدو امر نشي کولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زمر جغل مشال ریډیو سخاوري اوس زو د قبایلی سیمو د صوبایي انتخابات پر لور. د جنوبی وزیرستان انتخاباتي امیدوارانو د ډیپټي کمشنر لخوا د کمپاین پر مهال د امنیتي ګواښ پر خبرداري تنقید کړی دی. ډیپټي کمشنر په یوه خط کې امیدوارانو ته ویلي و چې احتیاطي کوي ځکه چې د کمپاین پر مهال د ممکنه برید اطلاع ترلاسه کړې ده. خو امیدواران دا خبرداری د شفاف انتخاباتو نه کولو یوه حکومتي هڅه ګڼي. ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې امنیت یې ټینګ کړی او امیدواران باید کمپاین ته دوام ورکړي. په قبایلي ضلع کې په د جولای پر 16 نیټه د صوبایي اسمبلی انتخابات کیږي. پدې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر نمان افضل اپریدی یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې په کوم کې یې د صوبایي حکومت لپاره په موجوده انتخابي عمل کې برخه اخیستونکو امیدوارانو خبر کړی دی چې دوی د محتاط اوسېږي. دا ځکه چې د یوې خفیه ادارې په اطلاع د کمپین په دوران کې هر وخت هم بمی برید کېدای شي. په دغه رکشه امیدوارون سویایی د مسعود حلقه یو سل دیارلس آزاد امیدوار مخشینای بریگیدیر قیوم شیر مسعود ویایی
دا حالت وی دا دتا پتا وا اول د فاکس 44 لګ دلی وا او ویشه لکھن را مون دای دی ډیټ ور کړای دی او می خو خپل کمپین چلا وی وزیرستان ته چار ور درې می ته پرمیشن ورته او خل او بیا د سکیورټی بندباز تا کو نی مارچ په پاخه لوړ شي کنه چې د چیر نه ترټ وی هغه خلک ور پکړ کاوی چې ډیر سره ګرځي د خو لیا په ټارګټ باندې وی د پوهه یوت غار تا کې دی شي ډیش کنه دا مو خل دی پوسیبل نه دو یزا د خپل نوټیفیکیشن جو پاسو خل لیا د الیکشن کې
بالکل خوانه کو دا الیکشن باندې اثرات اچوي په کمپین اثرات اچوي کم از کم حکومت ادا نه دو په چار چې شفاف الیکشن کو دا سه نوټیفیکیشن کته نه دای په چار کا دای چې کی نوټیفیکیشن کړای دی.
مشال ریډیو چې د ډیپټي کمشنر نمان افضل اپریدی سره تماس ونی و هغه وویل چې د خپل طرفه میژد امیدوارانو د ژغورنې د پاره پورا انتظامات کړی دي. امیدواران د خپل کمپین په قرار مخ په وړاندې دی بیاي
دغه موږ لا انفورسمنت ایجنسی سره رابطه کړې ده او سرچ اپریشنز هم کړې دي. پولیس چې دی هغه اکټیویټ شوی دی چیک پوسټ باندې چیکینګ چې دی نو هم سخت کړې ده. ول کینډیډیټ چې دی هغه ته موږ ویل دي چې او خپل سکیورټی چې دی نو هم انهانس کی او پولیس چې دی نو هغه هم کچرته سوینیو باندې سکیورټی ضرورت نو هم ته پرووایډ کوي. ان شاء الله الحمدلله اوس حالات کنټرول کیږي داغه بس مسله نه وي کینډیډیټ ته مو الیکشن کې
په انتخابي عمل کې برخه اخستون کې دغو امیدوارانو دا غوښتنه ها وکړه چې دفاع یو سل څلور څلوېښت د پورته کړای شي او د الیکشن کمیشن اسلام آباد له طرفه چې امیدوارانو ته کومه جمهوري ازادي ورکړې شوې ده هغه دې په جمهوري انداز کښې برقراره وساتله شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په قبایلي ځلو کې د خیبر پښتونخوا سبلي انتخاباتو لپاره کمپاین دوام لري. دا لومړی ځل دی چې په هغو ځلو کې د صوبای سملي لپاره د انتخاباتو تیاری کیږي. د قبایلو په پخوانیو ټاکنو کې روایتي مشرانو او ملکانو ډیر رول درلودي. ظفر خان د صوبای سملي پر روانو ټاکنو کې د ملکانو رول او غیسته کتنه کړې ده او دا راپور برابر کړی دی.
د قبایلی ضلعو په 1400 څوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره انتخابات د جولای په 20 کېږي. په مخکې وختونو کې د قبایلو اړوند معاملو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې ملکانو، مذهبي او روایتي مشرانو مهم رول لرو، خو د 2013 په عامو انتخاباتو کې له سیمې نوو څیرو پارلمان ته لار پیدا کړه. په نوو کسانو کې له خیبره د تحریک انصاف په ټیکټ اقبال اپریدي قومي اسمبلۍ ته بریالی شوی. نوموړي مشال رډیو ته ویل د پخوا برعکس اوس په انتخاباتو کې د ملکانو ځای ځوانانو نیولی دی.
مخکې به هغې ځینې سرمایه دار او د پولیټیکل انتظامیه ټوټ به راتلو اسمبلۍ ته، اوس هغه کیسه ختم ده. زموږ چې کوم لیویز ده، زموږ چې کوم خاصدار دی، هغه په پولیس کې کنورټ شول. هم د دې مراعات یافته خلکو د فیملی سره به تعلق ساتو. هغې سوچ و چې یاره موږ له مراعات نه میلاویږي که موږ غلط سړی سپورټ.
خو له باجوړه د قومي اسمبلۍ پخوانی استازی او د پشد سیمی خان شهاب الدین خان بیا وای د قبایلي مشرانو مخکې هم په انتخاباتو کې رول نه وو. هغه وای ځنې پټ قوتونه د پاکستان د نورو برخو په څیر په قبایلو کې هم په انتخاباتو اغیز لري، خو انزمام، کډوالۍ او ټولنیزې میډیا د خلکو د سیاسي شعور کچا لوړه کړې ده. د قبایلی ضلعو پر حالاتو نظر لرونکي خبریال صفدر داوړ وای پخوا پولیټیکل ایجنټ نظام سیاسي عمل تر ملکانو محدود کړی وو، خو قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو سره هلته سیاسي ګوندونه ورغلل چې له وجې یې د روایتي مشرانو رول کمزورې شو.
اوس الیکشن تیر شو، دا کې نوی کسان راغلل، بل دا چې سیاسي بنیادونو باندې راغلل. کم ټیکټ چې ملو شوی وو هغه کا غریب وو، کا ځوان وو، کا امیر وو، نو دا یو ډېر شعور راغلی دی خلکو کې چې صوبایي الیکشن به سیم هغه شانته لکه څنګه جنرل الیکشن چې دا نور پاکستان شوی.
قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو مخکې هلته سیاسي ګوندونو هلې ځلې نشوي کولی. همدارس تر 2002 میلادي کال پورې د قبایلو هر وګړي رایه نشو کارولی او یوازې ملکانو به رای ورکولی. له دغه کال وروسته قبایلي ولسته د رای ورکولو حق ترلاسه شو، خو رای به یې یوازې د قومي اسمبلۍ لپاره کارولی شوه.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال لري خبرې د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو په لورلای کې د ځانمر ګبرتګرو د وژلو د پیښې د عدالتي پلټونو غوښتنه کړې ده. په لورلای کې پرون پولیسو ادعا وکړه چې درې برتګری هغه مهال وژل کله چې هغه د حمله هڅه کوله. په لورلای کې سیف الله کوټه چمن او سنځاوي کې لتیری څمو دی راهیسې د امنیت وازه خراب شوې ده. پر دې موضوع پرون په اسمبلی کې هم تود باس وسو چې پاره نور حال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان د راتلونکو کار لپاره پر کلیزه بودیجه یا بجټ باندې د اسمبلی د غړو له لوري بحث روان دی. او تیر ورځ هم د ډیپټی سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې یو غونډه وسوه. پر دې مهال د حکومت او ازب اختلاف له لوري په لورلای کې پر پولیس لاین باندې د وسلوال برید په کلکه سرغندنه وسوه. په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر وویل چې د لورلای په ګډون په ټوله صوبه کې امنیت وران شوی دی. په کار دي چې حکومت د امنیت د ټینګولو په اړه د اسمبلی وغړو ته یو بریفینګ ورکړي.
چی لورلای ڈی آئی جی آفس کی عملہ وسوا، یا مناصر آباد کی واقعہ وسوا، دا ارمان شہید دا شہادت واقعہ وسوا، کیا دا ہم دا دغه دا پارا درنا پرلت ورکڑی ہو. او خبر دا دا حکومت چیر دا سی گرندی گامون پورتا چیر ہو. تاس خبال اندازہ وقی چی پولیس لین چی واقعہ چیزی دا دی مخ کی پا ڈی آئی جی آفس کی وسوا، لیکن سرکار یو قسم سیکیورٹی پلان نظری سرکار مکمل طور ناکام دی. یو طرف تا تاسوینی چی پنزست تلویشت عرب روپیه اوس په دې بجټ کې شي دي د امن او امان لپاره دا ټول پیسې ضایع روان دي.
کچې پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر میر ضیا لنګو او نصر الله زیر ترمنځ تاوتریخوالی هم راغلی. خو ضیا لنګو وویل چې پولیسو او سرحدي عسکرو په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي او د لورلای برید پر ناکامه کولو باندې پولیس د ستاینې وړ دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو وایي چې پر امنیتي سرتیرو باندې د تنقید پر ځای په کار دی چې ستاینه وسی، ځکه چې هغو نن هم د ترهګرۍ یوه لویه هڅه ناکامه ګرځولې ده او خپل خلک یې د لوی ځاني زیان څخه خوندي ساتلی دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ازبې اختلاف لخوا دا غوښتنه هم سوې ده چې د لورلای د پرله پسې پیښو په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړ سي چې هغه د دغه پیښو تر شا چې کوم هیلتونه دي هغه د ولسو مخ ته راښکاره کړي. بل خواته به د بلوچستان اسمبلی غونډه نن هم روانه وي په کوم کې چې به د راتلونکي کال د بودیجې یا بجټ منظوري ورکول سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې یوه نیمه بجه سوه. ګلایاز به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات هم کړی او په دواړو خیزه اړیکو په ګډون یې په سیمه ییزو چارو خبرې کړي. ولسمشر غنی به خپل پاکستاني سیال ډاکټر عارف علوی سره هم لیده کاتې کوي. ولسمشر به په لاهور کې د دواړو هیوادونو د سوداګر غړي غونډې کې هم ګډون کوي. پرون د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ټول ګوندیزه غونډه کې د وفاقي بجټ ردولو د تیر کال عمومي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د جولای په 15مه د تورې ورځ لمانځلو او د سینټ مشر په عیني طریقې سره د لری کولو پریکړې وشوې. په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزه غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ګډه اعلامیه وړاندې کړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری یو وار بیا په پارلمان کې د وزیرستان د دوو استادو موسن داوړ او ولی وزیر اسمبلی ته د حاضرولو غوښتنه کړې. نوموړي دا څرګندونې پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې. د خیبر پختونخوا د تاجران اتحادیې په وفاقي او صوبایي بجټ کې د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې. دا خبره د صوبې د تاجران اتحادیې مشر شرافت علي مبارک بیګا مشال لړو ته کړې. انګلخوا د پیښو تاجران به نن په چوک یادګار کې د ټیکسونو پر ضد احتجاجي کیمپ هم لګوي. د جنوبي وزیرستان ځینو امیدوارانو د ضلع انتظامیې په هغه نوټیفیکیشن سخت تنقید کړی چې پکې راغلي په انتخاباتي کمپاین ممکنه بریدونه کیدی شي. په کابل ضلع کې د جولای په 14 انتخابات کیږي او په هغه سیمو کې انتخاباتي هرزلې روانې دي. د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په برسل کې د افغانستان پر سولې او په امنیت بحث کوي. په برسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې ده. ایران وایي د خپل یورانیوم غنی کولو چارې با چټکې کړي. ایران دا کار په داسې حال کې کوي چې امریکا سره اړیکې ترنګلې دي او په اټمي تړون کې له خپلو ژمنو تر شا کېدو ته دوام ورکړی دی. کرملین دا خبره تایید کړې چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو سره مشریزه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي. او نن په انګلینډ کې د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په مانچسټر ښار کې کیږي. پرون په برمنګهم کې پاکستان نیوزیلینډ ته په خپل ریپورټ ماتې ورکړه. د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې دوه اونیزو خبرونو قبایلی سیمې د بدلون پر لور او تاند هیلې ته. لومړی ستاسو پام د قبایلی سیمې بدلون پر لور راګرځوم. په دې خبرونه کې د فاټاله ورګډې دوه وروسته بدلون ته کتنه شوې ده. په روان خبرونه کې په قبایلی سیمو کې د کرفیو یا ګرځبندیز په اړه بحث ودی چې ځایي ولسې څنګه اغیزمن کړي او د خیبر پښتونخوا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي. قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو په نیوز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د خبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ټیکسونو یا مالی پاړه بحث واوریدئ. پخوانی فاټا یا د خیبر پښتونخوا زمسوی ضلع یو وخت له نور پاکستان څخه بیل د انګریز واکمنانو د یوې پیړۍ زور قانون اف سی آر لاندې اداره کېدلې. په دې سیمو کې د تیر څه باندې یوې لسیز نامنۍ پر مهال د انتظامیې لخوا وخت په وخت کرفیو یا ګرځبندیز لګول کېدی. خدای چې په صبح خیبر پښتونخوا کې لورګډېدلو او د اف سی آر لمن زړولو وروسته اوس هم هلته ګرځبندیز لګول کېږي او کنه. روان خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. د پاکستان د وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې یا فاټا چې کله د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړ شو، نو هلته لڅ باندې یوې پیړۍ راهیسې رایج قانون چې د اف سی آر په نامه یادېدی لمنځه ولاړی او ورسره ځینې نور بدلونونه رامنځته شول چې په تیرو خبرونو کې مبحث ورباندې کړی دی. خو په دې سیمو کې یوه لویه ستونزه د کرفیو یا ګرځبندیز هم وه چې د ځایي انتظامیه یا پوځ لخوا به وخت په وخت لګېدل. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیز نامنې پر مهال به د هر اتوار یا یکشنبه پر ورځ کرفیو لګول کېده او دلیل دا ورکول کېده چې د پوځ قافلې خوندي تګ راتګ وکړای شي. بیا وروسته چې کله د 2014 کال په جون میاشت کې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل شول، نو ځای ولس په کډه کولو مجبور سو. خو د څلور کلونو د عملیاتو او د ځای ولس خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته اوس په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز یا کرفیو څه حال دی؟ ځوان مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند یو مخکښ خالد جان داوړ وای د فاټا په خبر پښتونخوا کې تر ګډول ورسته حالت اوس هم ولس د ګرځبندیز د لاس اغیزمن شوی دی.
مخکې به هر اتوار باندې کرفیو لګیدل چې خلکو ته پته و، په دې ورځ باندې به کاروبارونه بند وو، په دې ورځ باندې به د خلکو کوم مصروفیات چې واغه به وزن ډول چې په دې ورځ باندې کرفیو ده. اوس خو غیر اعلانیه کرفیو ولګیږي، شپږ ورځې، اوه ورځې، اته ورځې، دا پته هم چاته نه لګیږي چې کرفیو لګېدلې په کومه وجه ده او لګېدلې به تر څو پورې وي. لکه دا اوس موجوده کومه کرفیو چې لګېدلې وه په نارت وزیرستان، خاص کر د داخل روډ باندې تقریبا 11 دن مسلسل کرفیو لګېدلې وه. په دې 11 دن کې نه ایمرجنسی کیسز به چې کوم هغه ته اجازه ورکولو، نه مریضانو ته ورکولو، نه نور. لکه خلک ډېر زیاته غزمنو، خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. دا اوس موجوده کومه کرفیو د آئین د لاندې مونږ باندې چې مونږ ته وایي چې تاسو ته آئینی حقوق حاصل شول، تاسو ته وکیل، اپیل او دلیل حاصل شو، نو په دې موجوده او په دې نوی پاکستان کې په مونږ باندې چې کرفیو لګیږي یو غیر اعلانیه وي، ظالمانه وي، اس ټایم فریم یې نه وي. او مخکې به دغه خو وکنه چې یو هغه به یو ټایم به وو، هر چا ته به پته لګېده چې په دې ورځ باندې به هغه لګېدلی وي کرفیو.
د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې ورسته ګرځبندیز د خړ کمر تر پیښو ورسته ولګول سو. په پاکستان کې د پښتون د حقونو لپاره کارکونکو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د روان 2019 کال د مې پر 28مه نیټه په خړ کمر کې له پوځي پوسټې څخه عسکرو د دوی پر ملګرو ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې 14 غړي ووژل سول او 35 زیات ژوبل سول. تر دې پیښو وروسته له شمالي او جنوبي وزیرستان د منتخب پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د غورځنګ یو شمیر غړي ونیول سول او په سیمه کې د څه وخت لپاره ګرځبندیز هم ولګول سو. بلخو د پاکستاني پوځ وینا و چې د پی ټی ایم د دوه مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسټه برید وسو چې د دوی 15 اسکر ژوبل سول او په ځوابي ډزو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي ووژل. خو پوځ د دې ادارې لپاره کره شواهد نه دی وړاندې کړي. کڅم د خړ کمر لپیښ ورسته د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز وخت په وخت دوام درلود. خو د جون پر 8 منېټه په د تخیل کې په می 14 کې د څلور پوځیانو لوجل کې دوه ورسته ګرځبندیز ولګول سو چې شاوخوا لس ورځې دوام وکړ. د دې ګرځبندیز د غیس پاړه هغه وخت د ډوګه مچ مدخلي او ځای استوګن ابرار خان وویل
ګرځبندیز لکه د لای دایو طریقانه جوړی زی دمره تکلیف دی دمره بیمورنه دا حال دا راسته و یو با ټوګه مچا کې و وړي چې ځلکه و ولټه و جلوډه مړا شو لا بس د لیار خلصوی نه بچی پښتین اند به لور دی چې به ورته دی تاګه چې و کرنا د نرو بو سیډر تیز ګرځبندیز لګه د لای دی خوراکي مواد چا چې پوتې شوی مخکینی بس پوتې چې چا ختم دی بس ختم دی بس ولینا سینا تای کو ډېر تکلیف تای میزر بدلی کی ځان تجربه ولی به چغون کلیر شوای دی وطن او دا چې تجربه للی یو شاینسته با سامان نشته ډېر ګډوډ دی حالات.
د ګرځبندیز د غیس پاړه لولسی شکایتونو ورسته د اتمنزو وزیر یوې جرګې لولسی او پوځي چارواکو سره ناسته وکړه چې بیا پریکړه وسوه چې لدې سیمې به د ورځې لخوا ګرځبندیز پورته کول کیږي خو د شپې لخوا به ګرځبندیز پر ځای وي. په دې ډول ځای مشر ملک خان مرجان د جرګې حال بیانوي خو په عین حال کې وایي چې د فاټا تر انزمام ورسته لا اوس هم هلته د پاکستان آئین او قانون نامل کیږي.
د کی پی گورنر جناب شاه فرمان خان، د صوبې وزیر اعلی محمود خان او ورسره کور کمانډر پېښور او دا ادارې یو مشر وزیرستان ته د حالاتو براکه زمونږ سره یو ډیره درنه جرګه وکړه چې په هغه کې قبایلو ته دوی خپل مشرانو ته خپل اختیارات واپس ورکړل. نو هغه نه بعد مشرانو خپل جرګه ان شاء الله الحمدلله سر ته ورسوله او هغه علاقه کې امن راغې. اوس موجوده واقعه کرفیو نام و نشان نشته پکا پہلی سیما کے اوسا پورے دامل قانون نشتا دا نام نہات خبری پکا قبائلی سیما کے دامل قانون نشتا پکا قبائلی سیما کے خپل نظام دے علاقائی جرگے پا وساطت سرا پورم طریقے مانے چلی جی او کا کم جی کے یو بے زیا مداخلت شوی نو با دا حکومت دا غفلت پا وجہ دا حکومت دا غلط سوچ پا وجہ شوی
فاټا چې کله په خبر پښتونخوا ورګډه کړل سو نو حکومت ویل چې هلته به اوس د پاکستان آئین او قانون عملی کیږي او د فاټا ولسته به د نورو پاکستانیانو په شان حقونه ورکول کیږي. خو خلجان دا وړ وایي چې اوس هم قبایلو ته خپل حقونه نه دي ورکړل سوي او له دوی سره ماورای قانون چلن کیږي.
چې کله دلته قانون راوړل سو خلک دې ته خوشاله شول چې اوس په موږ د پاکستان کم شهریت دې دا موږ ته حاصل شو او کم آئین چې بنیادی حقوق دې دا موږ ته حاصل شو. خو افسوس خبره دغه ده چې اویا کالو راهیسې چې په قبایلي علاقو خلکو باندې کوم څه تیر شول د نن موجوده وخت کې چې کوم څه په دوی باندې روان دي دا هغې نه هم سخت دي.
خلجان داور زیاتوي چې له قبایلي ولس سره د نور پاکستانیانو وګړو په شان مساوي چلن وکړل سي او د دوی اندېښنې دي لرې کړل سي. نوموړي وایي قبایل د اوږدې مودې له بېکوري وروسته اوس امن غواړي.
نامعلوم وخت نه هیڅ پته چاته نه لګېږي کرفیو لګېږي بم دھماکے وشی دلتا آپریشن نو وسول خلق خوز دا احتساب غواڑی چې تاسو آپریشن وکړو سلور کالم در په در شو سلور کالم تاسو تخپل علاقہ پر خودلا واپس چې راغلو دلتا په دې علاقې کې تاسو وای نو په داسې وخت کې دلتا بمی چاودنی کې دل یا امن او امان خراب دل یا دلتا فوجیان عمر دل یا دلتا عوام عمر دل نو عوام دا تپوس کوي چې دا ولی کیږي. نو الٹا چې کله خلک دا تاسو کې دالتا د امنیتي ادارې نه امنیتي ادارې چې کمی دي هغه په دې باندې غوسه شي چې دا خلک ولې راوتلي دي دا خلک موږ نه ولې تاسو کوي په دې توګه باندې ځکه چې دوی ته مکمل استحقاق چې کوم دی حاصل دي ولته کوم شهري چې پراته دي په هغې علاقو کې کم خلک چې پراته دي هغه ته صرف د استحقاق هم نه دي حاصل چې هغه صرف دا پوښتنه وکړي چې آیا زه د پاکستان بنیادی شهري یم او کنه ما ته کوم آئین چې حقوق راکړی دي هغه زه تپوس کولی شم او کنه. لکه مثال په تور باندې زمونږ د نارت وزیرستان ایم این اے او د ساؤتھ وزیرستان ایم این اے هغه تر اوسه پورې په جیل کې پراته دي صرف د دې وجنا چې هغه دا تپوس کړی وو چې په موږ باندې د حالات ولې راغلل. نو اوسه پورې هلته د سند نه کم د قومی اسمبلی ممبران چې دی داغه پروډکشن آرډ جاری کیږي د پنجاب نه چې کم دی داغه جاری کیږي او زمونږ د امینګانو صرف په دی وجه باندې پروډکشن آرډ نه جاری کیږي چې داغه تعلق د قبایلی علاقو سره دی.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ولسی وګړو د وژنو پاړه یو شمیر بهرنیو رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو ژغ پورته کړ او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې او د بخښنې پر نړیوال سازمان سربیره د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم یو پلاوی وګماري چې شمالي وزیرستان ته ولېږي. د کمیسیون مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د پلاوی لیږلو مقصد یې دا و چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټال ورګډېدلو وروسته هلته د بشري حقوقو جاج واخلي او د خړ کمر پیښې په اړه پلټنې وکړي.
شمالی وزیرستان په قانوني بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي خو درول شو او د تګ اجازه ورنکړل شو.
د جون پر درویشته مده پلاوی بنو ته ولاړی او غشتلې چې بیا ورسته شمالي وزیرستان ته ولاړ سي. خو د کمیسیون په خبره دوی ته وویل سوچ په سیمه کې کرفیو ده او دوی مخته نسیتللی نو دا پلاوی بیرته ډیر اسماعیل خان ته ولاړی. ډاکټر مهدی حسن زیاته کړه چې د پلاوی را ګرځول د دې ثبوت چې په قبایلی زلو کې جمهوری اصولونه هغه سي نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. نو موري ول ل دې دا ښکاری چې هلته واک له پوه سره دی او د هغوی خوښه عمل کیږي. د دې پلاوی یو غړی شاهد خان وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د دوه ورځو له تیرولو وروسته بیرته خپل کورونه ته ولاړل. د قبایلی سیمو لس وای کله چې په پېښور یا لاهور کې چاودنه یا مرګ ژوبله وسی نو حکومت هلته ګرځبندیز نه لګوي خو د دوی په سیمو کې په وار وار کرفیو ولس اغیزمن کړی دی. همدا پښتنه چې مکله د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت لویان شوکت یوسفزی څخه وکړه نو هغه وویل
پېښور کې یا په لاهور کې دماکی کیږي نو خو انټرنل دغه وی هغه سکیورټی ادارې کارډن اف کې هغه ایریا صفه کی لیکن دا مرزر ایریا خاص طور پر دغا د تخیل او دغا چکم نارت وزیستان دے دی سرا تغیل شوی بارڈر دے افغانستان التن چکم دیشت جردی کی گی یا خلق دی رازی ناغی دا پارا لازمی دا چی داغا چلن نود رئی دیر غٹا ایریا دا ناغا اغی دا پارا لازمی گا کرشو لگور او دا انتظامی فیصلی دی او انتظامی طور پر کی گی او تاسو پته چې په ملکن کې ډېر حدا پورې کرفی و اوس وخت کې نن الله په فضل سره ملکن کلیر دی امن دی څو یو ایریا د پورا فاټا کې چې کوم نارت وزیرستان دی آی کی دای شو او هغه اوس موږ ان شاء الله التا پرشن روان دی التا کې کلیرنس روان دی او سره فینسینګ هم روان دی د بارډر نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا ایریا موږ کلیر کړو التا امن راشي.
پښمالی وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیات ورسره چې کله قبایل په 2013 کال کې خپل سیمه تستانه سول نو ګرځبندیز لری کړ سو خو دا ورسوي کې د خړ کمر له پیښو ورسره یو ځل بیا هلته وخت په وخت ګرځبندیز لګول کیږي. ونې خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هم دومره راتلونکي خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمه کې د صوبای انتخابات په اړه بحث اوریدلای شئ. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکم سوکاله ژوند ولری. اونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور تاسو واوریده. اوس ورسېدلې یوې بلې اونیز خبرونې تاند هیلی ته. په تاند هیلی خبرونه کې دا ځل د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د صوبای اسمبلی په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو رول ته کتنه سوې ده. دا خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاند هیلی.
د نن په پروګرام کې په قبایلی ضلعو کې پر روانو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ ته استعمال او د دې د اهمیت په اړه خبرې کوو. د دغو انتخاباتو لپاره کاندیدانو خپل کاغذونه جمع کړي او سیاسي ګوندونو هم په قبایلی ضلعو کې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول شوي دي خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړي. خو د سیمې ځینې خلک ویره څرګندوي چې که د ښځو د ووټونو اچولو لپاره کمپاین ونه چلېدو نو په روانو انتخاباتو کې به د ښځو د ووټ اچولو شرح ډیره کمه وي. د مومنتونه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې سکینه بیبی وایي قبایلی ښځې د نامنۍ او کډوالۍ نه تیرې شوې او په ډیرو سختو ناامنو حالاتو کې ژوند وکړ او باید د ووټ د استعمال د حق نه محرومه نه کړل شي.
تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ چې په یو ځای کې ایجوکیشن نه وي، اسکول نه وي، مدرسه نه وي، اسپتال نه وي، نو د سکولی نظام نه وي، نو هغه ښځې بیا هم هغوی خپل کورونه په هم کومو طریقو باندې چلوي لګیا دي. د خاوندانانو سره په پټو کې کارونه کوي، اوبه راوړي، کوم لکه هر یو کار کې برخه اخلي، نو آیا هغه په دې سیاست کې برخه نه شي اخیستلی؟ یا هغه خزه په دغه خپل आवाज نشي وچتولې هر مقام باندې خزه خزه ته چته مو کول کړی شي نو هغه خپل دفاع کول شي او هغه خپل आवाज مو چتولې شي او هغه خپل کار هم استی شي او بلداري چې ایجوکیشن ورکر شو نو ان شاء الله تعالی چې دا خزه به د دې سټل ایریا د خزونه زیات قابلیت خيږي او تعلیم نشته دي.
سکینه بی بی وای د خپل هم په بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخیسته ده او وای ک سړی د خپل کور خزې د ووټ نامنې نکړي نو د خزو د ووټ اچولو شربا زیات بی
انجی ز خپل د خطه و بدریدلې مهاله شته بدریدلې ما په بلدیاتو کې او ما غټلم دا ز دغه کې مراغلې ما مو لکه په ګټه کې راغلی ما په دغه باندې ما پنځه کاله دغه کې تیر کړی دي په هاوس کې په بلدیاتي دغه کې نظام کې نو ښځو ته په ښه په درنه نظر کتلې کېږي خو خبره دا ده چې دوی دا نارینه پته نشته دی چې دوی ښځو ته ولې دا نظر کوي چې ښځه یا خپل ووټ ته نشي وتی یا خپل دا خپل دوی خپل منځ کې ګډ جوړو کړي چې نارینه کوم طرف ته ځي ښځې هغه طرف ته ورپسې ورځي خیر دی همداسې دې کوي خو ښځو له خپل حق ورکړي چې هغه خپل حق په صحیح طریقې سره په خپله خوښه باندې یا د دوی په خوښه یا د هغوی په خوښه خو چې اوټ پول کړي چې دوی باندې دا پابندي او دا قدغن ونه لګېږي چې تاسو دا اوټ نشئ اچولی.
د قبایلی ضلع مومندونه د ښځو د حقونو لپاره یوه بله کارکوونکې عائشه حسن وای په قبایلی ضلع کې د ډیرو ښځو شناختی کارډونه هم نشته نو ځکه به دغه ښځې د روان انتخابي عمل نه بهر پاتې وي.
زه به دا ووایم چې قبایلو ضلعو کې ډېر داسې علاقې شته چې هلته بالکل د ښځو د حقونو سوچ هم نشي کولی. اول خو دا غزي د ښځو د شناختی کارډ نشته دی، د میسایل نشته دی، یعنی په سلو کې د لسو ښځو پنځو شته او د نورو نشته. او هغه هم په داسې سیمه کې لکه یکه غونډ واله لکه دا نږدې نږدې چې کوم مومن دي جنسین یوې مخکې هغې ته لکه زما چې کوم کلي نه تعلق دی هغه یو دور دراز علاقه کې پروت دی هلته د ښځو څخه د سړو لا دغه نشته. نو څه مشکل شانتي ده دا خبره خو صحیح ده چې ټیک ده دغه به وشي انتخابات
به وشي
خو د
ښځو ګډون
پکې ډیر
کم دی. عائشه حسن وای باید حکومت ته مدني ټولنې په مرسته په قبایلی ضلعو کې د ښځو د ووټ د اهمیت په اړه د پوهاوي یو مهم مچلوي.
د دې مسله خدا د چې اول دیو یو اویرنس کړي وي یو دا کړي وي چې لاس دا چې کومې خزي قبایلي دي او سیاست کې شوق لري او لږې تعلیم یافته دي هغه په ذریعه اویرنس کړي وي چې کومو کلو کې د ښځو دغه نیو شناختي کارډونه نو نو دیو له پکارو چې ال معلومات کې یو ډیټا راغوند کی چې د چا شناختی کارت نه په کوم کلو کې قبایلی تاسو د نانشته د چې د قبایلی په غیر شناختی کارتونه په کې خاطر جوړ کړی دي. ان شاء الله الیکشن کو به وشي موږ کوشش کوو چې خزم راو با چې خزم الیکشن ته پودریږي او لکه ناممکن غونډې دا کېږي چې په 100% کې چې 10-15% هم خزم راوځي او ووټ واکې ماغه هم زموږ لپاره یو د کامیابۍ نه.
عائشه حسن وای دوی خپل کوشش کوي چې په ټولنه کې د سړو سره سره د ښځو د ووټ اهمیت په اړه هم له خلکو سره خبرې وکړي.
بالکل موږ به وتاوای چې ښځه کونسلر رااله نو هغه د سړو نه نشته که زمونږه فاته مرګ رم وشو تعلیم هم ډیر وشي خو دا چې هغه یو رسم او رواج دی چې ښځه سړي ته خپل دغه نه کوي نو موږ هغه د لاتمن دا به وتاوای چې تاسو به خپل مسله د ښځې لراوړی او دا خزه د تاسو مسلې حل کوي او مخ ته به وړي زموږ به کوشش او د خزو مسلې خزه به ان شاء الله حل کوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي سهیل احمد وای په قبایلی ضلعو کې د سدپاسا 28 لک ووټونو اندراج شوی دی چې پکې سدپاسا 11 لک د ښځو ووټ دی او دوی د ښځو د ووټ اچولو د اهمیت په اړه د سیمې د مشرانو سره هم خبرې کوي.
جی په قبایلی د ضلعو کې د اوسنۍ چې کوم سره فکر راغلی دی نو هغه 28 لک او 1000 سره پاسا ووټونه موږ سره مخې راغلي دي. د نارینه ووټونه چې دي هغه 14 لک او 1000 سره پاسا دي او دغه شان د زنانو 11 لک 20000 سره پاسا موږ سره مخې راغلي دي. موږ دغه ځای کې لکه مثلا د تاسو دا هم د شناختی کارت د زنانو مسله وا زیات تر خلق رجسٹر ڈبل نہ دی زنانا خاص کر دا غری د پارا منگا یو خصوصی مہم چلو اگر دا منگا فیمیل این آئی سی کیمپین بھی پاگے کی دا نادرا سارا منگا او دا یو بل یو سیول سوسائٹی آرگنائزیشن دی دا غری پا تعاون سارا من کور پا کور یعنی کلی پا کلی دا نادرا اگر موبائل وین رجسٹریشن سے کم وین دی اگر منگا واسطو لو کافی حد پوری پا دی کہ من خلق بطور شناختی کارڈ رجسٹر کرل اور نو دین روس بیا دا غیر پارا منگا دا رجسٹریشن دا بطور ووٹر ہم یہ مہم چلو اور اس پا دی وقت کی منگا یعنی دا مہم کوئی قسم جاری ہو اس چلا شیڈول راغلو نو راغلے نو منگا دا مہم روانو خو لکا فی الحال بزتا صدا خبر حکم چیز منگا دا ایک ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹائی دی پا ہر از اللہ کی دا قبائلی سے مکے او پا نو رسیٹر کے مشتے اگا منگا بالکل فعال کری دی اوہی تا منگا انسٹرکشن دا ہدایات ور کری دی چی تاسو نگا دا ایک قبائلی امائیدین سر ملاو شئی اگئی سارا مرا یعنی رہو کہ جرگیو کہ یہ باندھ نیچے کب لیکن جیسے نانو دا خاص کر ایشو راضی شدا سے نہیں تھی کہ سبالا جیو پولنگ اسٹیشن کے دلس فیصد میں کم ووٹ اخست شوی دا پول ووٹ او دا غیب وجہ باندھی اگر نتیجہ پورا پہلے دن شی
بلخوا د کورمه علی بیگم چې د تیر کال د قومي سملی په انتخاباتو کې برخه اخیسته با وای په کورمه کې د خوځو د ووټ شرا د نورو سیمو په نسبت ښه ده
کورمه کې دادا الله مهرباني ده چې خلق جنکو باندې سبق وای او زموږ چې دا اوس پورې ایجنسی ده د علاقه کې د زنانو د بچیانو تعلیم ښه ده زمونگا ایجنسا کے او سلور گرلز کالج دی او زمونگا پارا چنار کے کالج کے بالکل طولو جی نکوتا داخلہ ہم مشکل سے ملاوی گی نو لگا غنتے زبدا ہوا ما چھ داخل کم لگ دے لحاظ سرا روشن خیال دی او دوی اغا چھ کم ورتوائی چھ ذہنی طور باندے
د مومنتو نه د خوځو د حقوقو یو کارکون کې سکینه بی بی وای دوی ته ملری چې خځه با پر روانو انتخاباتو کې خپل ووټ استعمال کړي
نو ان شاء الله تعالی امید خدا دې چې موږ مخکیم په خپل په مومن جنسي کې اویرنس پروګرامونه کړي وو هغه کې موږ ډېر خځې دې خبرې ته آماده کړي وي چې هغه با راوځي او خپل ووټ په اختیار په خپل لاس کې اخلي او خپل ووټ په خپل استعمال مالی د چا په خوا نه ان شاء الله امید ده چې دا ځل به هم د سی او شي چې کوم خو زیات خزی بر وزي ان شاء الله او خپل وخت به استعمالي دا د بنګ مشن دي چې مونږه با په د خزو لا کور په کور جو د کار سمټونو کې به راغوارو په دغه کې به راغوارو په کورونو کې به ورجو او مونږ به غوي لدا د غور کوو چې تاسو او څومره مهم دي او تاسو او څومره دغه د ملک ته پاره چې د ملک نیمه آبادی تاسو چې تاسو خوخه هم په ملک کې دا دغه د پاره استعمال شي د حکومت لپاره چې کوم راتلو کې ځکه چې خځې د ملک نیمه آبادی ده او چې خځې دوی دباو کې یو غوی نوټ وانه چې یو نو سړي په خپل خوخه وو کې نو دا خو د ملک د آبادی دغه شولا کنه نه فی شولا بیا خو غوی دا مطلب شو چې خځې په دنیا کې شته دي نه نو مونږ غواړو چې مخدره اوزي او په خپل دار کې په خپل اختیار باندې خپل اوت حق استعمال کړي
بلخوا د خیبر ضلع سره تعلق لرونکو د پېښور پوهنتون استاده سمینا اپریدی چې تیر کال د الیکشن کمیشن په هغه مهم کې هم برخه اخیستې وه چې خځو سره د خپل ووټ اهمیت په اړه خبرې وکړي وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې دوی ولیدل چې سیاسي ګوندونو د خځو د ووټ لپاره څه کار نه وکړي او باید دا وار سیاسي ګوندونه خځې د خپل ووټ اهمیت نه خبر کړي
لیگل ریکوائرمنٹ دے چلس فیصد خوب ٹول کینڈیڈیٹس انشور کئی گا نا نو لکا دا وچ پہ قبائلی سیمو کی مونگا گورو چھ دے دے لحاظ سر سے تیار ہے نا وہ سیاسی جماعتوں ہم تیار نہ وہ اور تک خیر سیاسی جماعتوں موجود ہم لک ویک دے اور تک زیادہ تر مونگا گورو چھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس چھ دے نو الیکشن کانٹیسٹ کئی اور گتی مقصد خود آگئی ہم دے لحاظ سر سے تیاری نہ وا نو اس چونکہ دا جو ریکوائرمنٹ دے دا الیکشن کمیشن اور دا میٹ کو لو دا پارا لکا دے زیادہ کافی پریشان پریشانی مونږ ګورو چې دغه کین خو بد نصیبه خبره دار چې فاتا طرف ته لکه ایکس فاتا چې کومه د یا کرمایلی یا کرمایلی سیمه چې کومېډیکل ټرایبل ډیسټریټ نو د دې طرف ته خو بالکل نه د سیاسي جماعتونو څخه توجه و نه د ریاست څخه توجه و د زنانه د دې سیاسي عمل نه ډېر زیاتې بهر ساتلې شوې دي الته کې خو جنرال پاپولیشن خو بیا خاص خصوصي توګه باندې زنانه ډېر زیاتې بهر ساتلې شوې دي نو د کې داس د سکلي ما په خپل ویزټ کړی دی په رګز ایجنسی کې یا په خبر ایجنسی کې ایون چې د خبر ایجنسی سونه نږدې د خبر خاطه چې پوره پوره کلی کې ته کې یو زنانه هم ووټ نه لري کاست کوي هغه د پته نشته لري چې دا څه دی دا ټول مرحله څنګه سره پارا دا مطلب ډېر زیات د کار کول ضرورت دی زما خیال چې ډېر به مشکله به لکه دا 10% پوره کړی شو
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
اوریدونکو دا واده دی او نه خبرونه چې تاسو باوریدا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو